بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د دې خبرونه په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقرې د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوي چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوئے چاہتا با دروغ جن وایاست او چوک با وجنے او حقی بلار ڈلے وویل چی زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی بلکہ دوی دا کفر پا وجہ خدای رٹلی دی نو ډیر لک کسان پکے ایمان راوڑی
د مهربان بخون کی لوی سختن پناما گرانو قدرمن دوستانو زمونگ تو دا سلامونو نے کی حیلے قبولی گئی ز زیب شاہین او زما نور ملگری د نن یوی گھنٹے مازی گرن خپرونے سرا ستاسو په خدمت کیو نن د جمعه مبارک ورځ د سوال لسوم هجری مریض کال د غبرګولی د میاشتې 23 نیټه ده چې د سوال لسو د بسل ختم هجری قمری کال د ذی قعده یا میانې د میاشتې لومې او د 2021 میلادي کال د جون 13 نیټه سره برابر ده. په دې خبرونه کې به د ایران او افغانستان په ټیک 15 او د پاکستان په 15 بجې خبرونه اوري. بیا به د غبرګولی 23 د جمعه ورځ د انتخاب ورځ تر عنوان لاندې یو سیاسي تبصره درته وړاندې کو. ورپسې به د انتخاباتو په اړه یو خاص پروګرام واوري او په آخر کې به ستاسو ګلونو دوستانو په خطونو ای میلونو میسیجونو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام سره زموږ د نننه مازیګرنه خپرونه ختمه شي. نو هیله لرو چې دا خپرونه تر اخیره پورې ستاسو د پام او استفادې وړ وګرځي. له یوې لنډې دمې وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو. دا وقت په تهران کې د مازیګر 15 بجې د اوسم خبرونو ته پام وکړئ. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. معظم رهبر د انتخاباتو ورځ د ایران د ملت ورځ وبلله. جنرال حسین سلامی ویل د ایران ملت په خپل رای ورکولو سره په دښمن توغندي وروي. د ایران انتخابات د نړۍ د رسنیو د خبرونو په سر کې راغلي دي. محمد جواد ظریف د امریکې د بندیزونو په ختمېدو تاکید وکړ. د فلسطین مقاومت اعلان وکړ د اسرائیلو د هر حماقت جواب ورکولو ته چمتو یو. د اسلامی انقلاب معظم رهبر د انتخابات ورځ د ایران د ملت ورځ وبلله وی فرمایل نن اصلي میدان لرون کی او ډګر چلون کی د ایران عوام دي چې د رای صندوقونو ته په حاضرې دو او د رای په ورکولو سره په حقیقت کې دراتلونکو کلونو لپاره د هیواد کلی او بنیادی دنده ټاکي. د ایران پریس د رپورٹ لمخې د اسلامی انقلاب معظم رهبر نن سحر د تهران په مطابق په 9 بجې د امام خمینی رحمت الله علیه نومې امام بارگاه کې د 110 ګرځند صندوق په ځای کې په حاضرې دو سره په انتخاباتو کې شرکت وکړ او خپل رائے صندوق ته واچوله. حضرت آیت الله العظما سید الخامنائی په دغه موقع په خپل وینا کې زیاته کړه د دغه واقعیت په بنیاد انساني عقل دا حکم کوي چې ټول دې په دغه او سراسری ملی ازماینه کې شرکت وکړي او په انتخاباتو کې د شتون لپاره له خلکو څخه زموږ د بیا بیا بلنې وجه هم دا ده چې په لومړۍ درجه کې خپل عوام له دې شتون څخه ګټه وچتوي او اسلامي جمهوریت هم په نړیوال ډګر کې ستر امتیازات ترلاسه کوي. دوی د ملت د یو فرد رائے اهمیت لرونکي وبلله وی فرمایل ټول دراشی او تشخیص او رائے دی ورکړي او هیڅ څوک دی دا نه وایي چې زما په یوې رائے سره سن را پیخیږي ځکه چې همدغه یوه رائے ده چې د ملت په ملیونونو رائے ترې جوړیږي. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنائی د رائے په ورکولو کې خپل همیشنۍ سپارښتنې ته په اشاره سره واضح کړه څومره زر چې په خدایي او ثواب په نیت خپل دنده او ذمہ واري ترسره کړي بهتره ده. د اسلامي انقلاب د پاسدارانو د لخر عمومي قومندان ویل دښمن د جنگ په ماډل سره ل دغو انتخاباتو سره جنگ او مقابله شروع کړی دا خو د اسلامي ایران شریف او قدرمن خلک په خپل رایو سره په دښمن توغندي وروي. زموږ د خبريال د رپورت لمخي هغه نن د امام علي عليه السلام نومي انتظامی هډ کوارټر کې د 1400 کال د انتخاباتو د نظم او امنیت ټینګښت تر عنوان لاندې غونډه کې زیاته کړه. د ایران ستر ملت په انتخاباتو کې په پراخه دون سره دښمنانو ټول سپیرې ارزوګانې او خوب لیدنې شندوي. د اسلامي انقلاب د پاسدارانو د لخر عمومي قومندان همدارنګ د دې په بیانولو سره چې امنیت او سلامتي په هیواد کې د انتخاباتو یو مهم رکن دی واضح کړه. له 150,000 نه زیات بسیجي ځواکونه او د صوبایي سپا ټول قومندانان د ایران د اسلامي جمهوریت د پولیسو تر څنګ د انتخاباتو د امنیت د ټینګولو کار تر سره کوي. د ایران خارجه وزارت ویان په خپل یو ټویټ کې تاکید وکړ د اسلامي جمهوریت د اسلامي جمهوری نظام قوت او قدرت عوام دي. سعید خطیب زاده په خپل ټویټ کې د ولسمشرۍ نننیو انتخاباتو ته اشاره وکړه او ویل کل په ټوله دنیا کې د ایران خلک یو ځل بیا د راتلونکو ولسمشر د انتخاب لاره د خپل هیواد د راتلونکو لاره د برابرولو لپاره ل خپل حق څخه استفاده کوي. د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت ویان زیاته کړه د 2020 کلونو لپاره د خلکو رائے د ایران د اسلامي جمهوریت ساتنه کړې ده. د ایران د ولسمشرۍ د انتخاباتو له شروع کېدو سره په یو وخت د نړۍ زیاتره پرنټ ډیجیټلی او سوشل میډیا غانو د دغه موضوع د اهمیت په وجه هغه د خپل خبرونو په سر کې راوستي ده. فرانس پریس، رويټرز، نیویارک ټایمز، واشنگټن پوسټ، لومون، لوفیګارو، شپیګل، زید ویچه، سایتون، بیل، آسترالیا سټانډر، سی این این، ایل پایس، سلیریش فرانس خبری چینل، بی بی سی، معارض و فارسی جبو چینلونو او سایټونو او گاونډي او د سیمه هیوادونو رسنیو په ایران کې د انتخاباتو د شروع کېدو د اسلامي انقلاب د موظم رهبر درای ورکولو او په دې موقع د دوی د وینا کولو د انتخاباتو نور خبرونه د خپل خبرونو په سر کې راوستي دي او هر یو په مختلفو عنوانونو سره دا موضوع بیان کړی دا. زیاتره بهرنیو رسنیو د ایران د انتخاباتو په اړه په خپل خبرونو او رپورټونو کې د رای ورکولو په مرکزونو کې د خلکو د شتون تصویرونه ورکړي دي. په داسې حال کې چې د روغتیايي تدابیرو د خیال ساتنې لپاره په مخونو ماسکونه لګیدلې دي. د ایران د اسلامي کلتور او ارشاد وزیر د اطلاع رسونې او مطبوعاتي مرستیال د وینا له مخې د نړۍ له 15 بریاځمونو څخه د 226 نړیوالو رسنیو له 1500 زیات بهرنی خبریالان نننیو انتخاباتو ته کوریج ورکوي. د بل خوا سی این این رپورت ورکړ چې ایرانیانو په لاسو کې د اسلامي انقلاب د پاسدارانو د لخکر د قدس زواک د شهید قومندان جنرال قاسم سلیمانی د پوسټرونو په لرلو سره د ایران د ولسمشرۍ د 14 پړاو د انتخاباتو د رایو صندوقونو مخې ته قطارونه جوړ کړي دي. سی این این خبری چینل په خپل رپورت کې د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید الخامنائی نننیو بیاناتو ته په اشاره سره د انتخاباتو د رایو صندوقونو ته د ایرانیانو ورتګ د د ویلو دا چې د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشرۍ د 14 پړاو د خارونو او پړاو انتخابات د خارونو کلیو د اسلامي شوراګانو یا بلدیاتي انتخاباتو د شپږم پړاو د رهبرۍ د خبرګانو د شورا د 15 پړاو او مینمحال انتخابات او د اسلامي شورا د 14 پړاو د مینمحال انتخاباتو په لړ کې رای اخیستنه نن سهار په 9 بجې په ټول ایران کې شروع شوې ده. له ایران په بهر کې په 100 هیوادونو کې د استوګنو ایرانیانو لپاره هم د اوټنګ یا رای اخیستنې 450 مرکزونه جوړ شوي دي. دا خبرونه له ریډیو تهران اوري. د ایران خارجه وزیر د اروپایي اتحادیې د بهرنی سیاست له مشر سره په کتنه کې د امریکې د بندیزونو د ختمېدو په لازم والی او د برجامې ټیمو موافقې په اړه د بیا خبرو اترو په نه امکان تاکید وکړو هیله څرګنده کړه چې ویانا خبرې اترې به نتیجه لرونکې وي. ظریف په دغه کتنه کې په ویانا کې د ایران د اسلامي جمهوریت د خبرو اترو د وروستي حالت په څېړلو سره د ټرمپ په دور کې د امریکې د لوز ماتونې په اړه د ایران د خلکو ترخې تجربې ته اشاره وکړه او هیله څرګنده کړه چې په ویانا کې خبرې اترې به نتیجه لرونکې وي. جوزف بورل هم په دغه کتنه کې د ویانا د خبرو اترو د نتیجه ورکونې په اړه د هیلي په سرګندولو سره د منځني ختیځ افغانستان او لاتینی امریکا وروستي حالات بیان کړل. د ایران خارجه وزیر د انتالیا ډیپلوماسي د ټولنې په غونډه کې د ګډون لپاره پرون ترکیه ته لاړ. د فلسطین مقاومت اعلان وکړ د اسرائیلو هر حماقت جواب ورکولو ته چمتو. د فلسطین د خلکو د مقاومت کمیټو غورزنګونو تاکید وکړ سیهونستان د غزې په ترانګ باندې په حمله سره د خپلو عسکرو د روحیې اوچتولو د یوې پیکه کامیابی حاصلولو په تکل کې دي. د سما خبري اجان د رپورټ له مخې د فلسطین د مقاومت د کمیټو د اطلاع رسونې د دفتر مشر محمد البریم بیگا وویل اجازه به ورنکړو چې یو نوی انډول رامنځته شي او د غزې په تلنګ باندې د سیهونست رژیم پرونی حمله به یو لړ عواقب ولري. فلسطینی رسنیو پرون ویل د غزې د تلنګ شمال د سیهونست رژیم د ډرون حمله هدف وګرځید چې پکې د غزې د شمال د بیت لاهیه په ختیځ کې د مقاومت د ځواکونو یو اډه په نخښه کړې شو. دغه فلسطینی مشر د دې په ویلو سره چې د فلسطین د ګډو عملیاتو مرکز تل د غونډو جوړولو په حال کې دی چې د پیښو سارنه او د میدانی پوزیشن څېړنه وکړي، تاکید وکړ سیهونست دښمن ته به اجازه ورنکړو چې د فلسطین تینی اولس په خلاف خپلو تیرې او جنایتونو ته دوام ورکړي. دا خبرونه رادیو تهران اوري. هرات او بغلان کې دوه ولسوالۍ طالبانو ته پرېښودل شوې. افغان ځواکونو د هرات او بو ولسوالۍ طالبانو ته پرېښېده. یو امنیتي سرچینه وایي افغان ځواکونو تېره شپه خپل ټول ژوبل کسان او سرتیري هرات ښار ته لیږلي دي او یا د ولسوالۍ طالبانو ته پرېښېده. د رپورټونو له مخې او بو ولسوالۍ کې موجود دي پوځي وسلې بل ځای ته منتقل کړې شوې دي او یو اندازه نورې هم له منځه وړلې شوې دي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد هم مني چې اوبو ولسوالۍ کې میشت سرتیري تېره شپه هرات ته لیږل شوي دي. د یو بل خبر له مخې د بغلان د هنغوري ولسوالۍ امنیتي ځواکونه بل ځای ته منتقل کړي شوي دي. امنیتي چارواکو ویلي دي چې ځایي خلکو ته د مرګ ژوبلې نه اوښتو، د لارې نه بندېدو او په پرسونل ته په وخت د اکمالاتو نه رسیدو او د مخنیوي لپاره د دهنغوري ولسوالۍ امنیتي ځواکونه د لنډ مهال لپاره بل ځای ته ولېږل شول. طالبان بیا وایي د دهنغوري ولسوالۍ له مرکز او ټولو سیمو حکومت وتلی دی. د افغانستان د دفاع وزارت ویل د هلمند ګرشک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو پاکه کړې ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي افغان ځواکونو د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ لو وسلوالو طالبانو پاک کړه. د دغه وزارت د ویان مرستیال فواد امان کلی امان ویل وسلوالو طالبانو نن سهار د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ باندې ډله ییز بریدونه وکړل چې د افغان ځواکونو له سخت غبرګون سره مخامخ شول. د نوموړي په خبره افغان ځواکونو د بریدونو په پایله کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې او د ګرشک ولسوالۍ په بشپړه توګه د افغان ځواکونو تر واک لاندې راغلې ده. پکتیا ولایت کې یو لسنه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوخته ده. د 213 تندر قول اردو چارواکی وایي تیره شپه وسلوالو طالبانو د پکتیا ولایت داریو زازیو ولسوالۍ د افغان ځواکونو ډاک په پوستا ډلهیز برید کړی چې په نتیجه کې یولس تنه طالبانو ته مرګ ژوبله وخته ده. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
د غبرګولی 23مه د جمعې ورځ د انتخاب ورځ دا زموږ د تبصرې عنوان دی چې زیب شاهین ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم. د ایران د ولسمشرۍ د 13م پړاو انتخابات د اسلامي شورا او د رهبرۍ د خبرګانو د شورا د منځني پړاو له انتخاباتو او د خارونو او کلیو د اسلامي شوراګانو له انتخاباتو سره یو ځای نن سهار له 8 بجو نه په ټول ایران کې شروع شول. د اسلامی انقلاب معظم رهبر حضرت ایت الله العظمى سید علی خامنائی ټیک سحر او بجے د امام خمینی رحمت الله علیه په امام بارگاہ کې د یو سلس ګرځند صندوق په ځای کې په حاضرې دوه سره خپل رائے صندوق ته واچوله او بیا یې په یو وینا کې د انتخاباتو ورځ د ایران د ملت ورځ وبلله. دوی فرمایل نن اصلی میدان لرونکی او ډګر چلونکی د ایران عوام دی چې د رائے صندوقونو ته په حاضرې دو او د رائے په ورکولو سره په حقیقت کې د راتلونکو کلونو لپاره د هیواد کلی او بنیادی دنده ټاکي. نو ځکه نن ورځ د عوام ورځ ده. معظم رهبر زیاته کړه ده دغه واقعیت په بنیاد انساني عقل دا حکم کوي چې ټول دې په دغه او سراسري ملي ازماینه کې شرکت وکړي او په انتخاباتو کې د شتون لپاره له خلکو څخه زموږ د بیا بیا بلنې وجه هم دا ده چې په لومبه درجه کې خپل عوام له دې شتون څخه ګټو چتوي او اسلامي جمهوریت هم په نړیوال ډګر کې ستر امتیازات ترلاسه کوي. دوی د ملت د یو یو فرد رائے اهمیت لرونکي وبلله او یې فرمایل ټول دی راشي او تشخیص او رائے دی ورکړي او هیڅوک دی دا نه وایي چې زما یو په یوې رائے سره سن را پیخیږي ځکه چې همدغه یوه رائے ده چې د ملت په ملیونونو رائے ترې جوړیږي. دغه انتخابات هم په تیرو دو سلویختو کلونو کې د ټولو انتخاباتو په شان لسو اړخه اهمیت لري خو په دې لړ کې درې اړخه زیات د تاکید وړ دي. د انتخاباتو د اهمیت وړومبنی اړخ د ولسواکۍ د نظام دوام او د هیواد د برخلیک په ټاکلو کې د خلکو د رایې جاری والی دی. د اسلامي انقلاب له کامیابۍ وروسته انتخابات تل د ولسواکۍ د ستنو د مضبوطیا سبب شوي دي او د نویو سلیقو د فعالیت لپاره میدان خلاص کړی دی. البته دا چاره طبیعي ده چې د هرې دورې نامزدانو د سیاسي نظریاتو او سلیقو له لحاظه له تیرو دورو سره یو لړ فرقونه لرلي دي. په حقیقت کې دغه فرقونه د انتخاباتو د سلامتیا نښه ده چې په هرو انتخاباتو کې یو مهم ټکی دی. د انتخاباتو د اهمیت دویم اړخ په انتخاباتو کې د خلکو د شتون او ګډون په نتیجه کې رامنځته شوی سیاسي او اجتماعي اثرات دي. په انتخاباتو کې ګډون له دینیزه موارنه علاوه یو سیاسي او اجتماعي حق دی خو دا حق له انفرادي حق نه بالاتر یو لړ اثرات او نتایج لري ځکه چې هغه رائے چې صندوقونو کې اچول کیږي بالاخره د یو ملت د رایو په یوې ټولګې بدلیږي چې له زړه څخه یو انتخاب ترلاسه کیږي چې د سیاسي پیوستون او ملي او دینی یووالي په معنی دی. په همدې وجه په انتخاباتو کې کمرنګ شتون او د هیواد سیاسي مستقبل او برخلیک په اړه بې پروايي د راتلونکو لریو او نږدېو کلونو لپاره تل پاتې منفي اثرات لرلی شي. له دې نظره د انتخاباتو د اهمیت درې مړخ د نظام د اډانو په مضبوطیا باندې د ملت د رایو تاثیر دی. په ایران کې اته ډیر شو زیاتو انتخاباتو تجربه خودنه کوي چې هر کله هم د انتخاباتو شان او شوکت زیات سرګند وو نو سیاسي اجتماعي او اقتصادي اثرات هم زیات شوي دي. ایران یو ستر او توانمن هیواد دی. د هیواد له امکاناتو څخه استفاده د مجریه قوې د مشر مهمو ذمهواریو ته په پام سره د یو توانمن او کارآمد ولسمشر له انتخاب سره تړاو لري چې وکړي شي د هیواد د پرمختګ لپاره موجود ظرفیتونه او وړتیاوې په اوچته سطح کې په کار راولي. په یو سنجیده انتخاب سره د دغه ملي هدف له پوره کېدو سره مرسته کېدی شي او د هیواد د سرلوړۍ لپاره ګام اوچتېدی شي. له دې امله د انتخاباتو دواړه اړخه یعنی هم خلک او هم نامزد کسان چې ځانونه د انتخاب کوونکو رایې ته وړاندې کړي دي په دې لړ کې رول لري او تاثیر کوونکي دي. هغه څه چې مسلم دي انتخابات له خپلو ټولو لوړو ژورو سره تل له بدلون او تغیر سره مل وو او دي. هغه بدلونونه چې په ټولنه کې مخ په وړاندې حرکت لپاره د انګیزې امید او کوشش سبب کېدی شي د ایران ستر ملت په ځلونو خودلې ده چې په بصیرت او یو ښه انتخاب سره د پرمختګ او ترقۍ په لور ګام اوچت کړی دی. نننی انتخابات هم له دې قاعدې مستثنا نه دي.
انتخابات ډیر عزتمن اوریدونکو، زما فاطمی او زما د محترم همکار
صادق حسین
سلامونه او نیکی پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، د جون په 13 نیټه د ایران په اسلامي جمهوریت کې د ولسمشریزو انتخاباتو 14 پړاو ترسره کیږي. په همدې پلمې سره په دغه پروګرام کې په لویدیځ آسیا کې د انتخاباتو د څرنګوالي په اړه له تاسو سره غږیږو. هیله ده چې ستاسو د توجه وړ وګرځي.
خواګور دن کو د فارسالی د همکارۍ د شورا په هیوادونو کې ټاکنې. د فارسالی د همکارۍ شورا لشپګو هیوادونو یعنی سعودي عربستان، متحد عرب امارات، کویت، قطر، عمان او بحرین څخه جوړه شوې ده. په دغه ټولو هیوادونو کې سیاسي نظامونه د بچی نظامونه دي او پکې د ولسونو سیاسي مشارکت یا ګډون هیڅ معنا نه لري. په دغو هیوادونو کې د حکومت مشران د خلکو په رایه سره نه انتخاب کیږي، بلکې واک په خاندانی توګه او د خلکو له انتخاب پرته انتقالیږي. د فارس خلیج په دغو عربو هیوادونو کې د پارلیمان او د محلي شوراګانو ټاکنې ترسره کیږي چې هغه هم په قدرت کې هیڅ رول نشي لوبولی. سعودي عربستان د لویدیځ آسیا له قدرتونو او د فارس خلیج د همکارۍ د شورا تر ټولو مهم غړی بلل کیږي. دغه هیواد له ټاکنو سره هیڅ بلدیت نه لري. یوازینۍ ټاکنې چې په دغه هیواد کې ترسره کیږي د شوراګانو ټاکنې دي. ولایتي شوراګانې په عربستان کې له پوره صلاحیت څخه برخمنې نه دي او یوازې نظارتي رول لوبوي او هیڅ اجرایي واک نه لري. د ولایتي شوراګانو کابو او 1% غړي د خلکو له لورې او پاتې د سعودي چارواکو له لورې ټاکل کیږي. په سعودي عربستان کې د خر ولایو لومړنۍ ټاکنې په 2015 میلادي کال کې ترسره شوې او ریاض له 1950 میلادي کال راڅخه تر 2015 میلادي کال پورې، یعنی په 40 کلونو کې هیڅ انتخابات نه دي ترسره کړي. سعودي عربستان د پارلیمان په څیر یوه مشورتي شورا لري چې ټول 150 غړي د سعودي د بادشاه له لورې د 40 کلونو لپاره ټاکل کیږي. دغه شورا اجرایي واک نه لري او ټولې فیصلې یوازې د مشورې په بڼه کې کابینې ته وړاندې کیږي چې د کابینې مشره هم د باچا په غاړه ده. وزیران د وړاندې شوي مشورو او سپارښتنو د پلي کولو او یا هم نه پلي کولو په اړه فیصله کوي.
دوستانو، په امارات کې بیا د ملي فدرال شورا ټاکنې ترسره کیږي چې د پارلمان او د ولس د استازي رول لوبوي. دغه شورا 40 غړي لري چې نیمایي د امارات د چارواکو او نیمایي د ولسونو له لوري ټاکل کیږي چې تر ټولو مهمه دنده یې فدرال دولت ته سپارښتنو ورکول او د قوانینو بیا کتنه ده. دغه هیواد د ورستۍ ځل لپاره ټاکنې په 2019 میلادي کال کې ترسره شوې وو. د ټاکنو پر مهال د العربی الجدید رسنۍ راپور ورکړی و نوماندان د ټاکنیزو سیالیو پر مهال د اقتصادي او سیاسي موضوعاتو په اړه له خبرو څخه منع کړای شوی و او یوازې د ښوونځیو، چاپیریال او فضايي ټکنالوژیو په اړه خبرې وکړې. همدارنګه په سیاسي، ټولنیز او اقتصادي ډګرونو کې د حکومت په سیاستونو کې نیوکې هم منع کړای شوې وې. په ټوله کې 328,000 اماراتي شاریزو د رایو د ورکولو له شرایطو څخه برخمن وو چې له دې جملې څخه یوازې 112,000 یعنی 15% په ټاکنو کې ګډون کړی و. په قطر کې تر اوسه یوازې د شارونو د شوراګانو ټاکنې ترسره شوې دي چې هم د نوماندانو شمیر او هم د ټاکنو بهیر د ایران د شاري شوراګانو له ټاکنو سره د پرتلې وړ نه دي. د قطر د شاري شوراګانو وروستۍ ټاکنې په 2019 میلادي کال کې ترسره شوې. خلکو په څلورو ټاکنیزو حوزو کې په خپلو رایو سره له 15 نوماندو څخه 15 کسانو ته رای ورکړې. په ټاکنو کې د څار کمیسیون هم په ټاکنو کې د خلکو ګډون 50% اعلان کړه. مهمه موضوع دا ده چې په قطر کې تر دې دمه پارلماني ټاکنې نه دي ترسره شوي او په لومړي ځل به پارلماني ټاکنې د 2021 میلادي کال په اکتوبر کې به ترسره شي. البته د راتلونکو د ټاکنو د بهیر د کیفیت او روڼتیا او همدارنګه د پارلمان د صلاحیتونو په اړه تر دې دمه زیات ابهامات او شکونه موجود دي.
ډیر عزتمن اوریدونکو، د فارس علي د همکاریو د هیوادونو ترمنځ کویت د ټاکنو په سیاسي ډګر کې د خلکو د ګډون په زمینه کې له نورو سره توپیر کوي. د فارس علي په هیوادونو کې تر ټولو پیاوړی نظارتي او قانون جوړونکي شورا یا پارلمان د کویت ملي شورا ده. د کویت ملي شورا د قانون له تصویبولو پرته د حکومت په کارچار د نظارت دنده هم ترسره کوي. د کویت د ملي شورا استازي ته د هیواد د اساسي قانون له مخې کولی شي وزیرانو ته د باور او یا هم د نه باورایه ورکړي، چې دغه صلاحیت په ځینو مواردونو کې د وزیرانو د ګوښه کېدو سبب ګرځېدلی شي او یا هم له دولت سره د نه همکارۍ اعلان وشي، چې په دې صورت کې مسله د کویت امیر ته وړاندې کیږي او د کویت امیر بیا د ټولې کابینې د لرې کولو پرېکړه کولی شي، خو بیا هم د کابینې د کار د دوام او یا هم د څنګه کې دا ورسته فیصله د کویت د امیر په لاس کې ده، ځکه چې هغه کولی شي د پارلمان یا د ملي شورا د رنګیدا پریکړه هم وکړي. د کویت د ملي شورا یا د پارلمان ورسته ټاکنې په تیر میلادي کال کې ترسره شوي وي. د 500 څوکیو لپاره 500 نمندانو من جمله نهوشتو ښځو سیالي وکړه، چې په ټاکنو کې هم د ګډون کولو لپاره 500,000 کسان د شرایط واجدین پیژندل شوي وو، چې کابو او یا سلنه یې د رای صندوقونو ته حاضر شوي وو. په عمان عربي هیواد کې هم پارلماني ټاکنې ترسره کیږي. د عمان شورا یا پارلمان 3 استازي لري، چې ټاکنې په هرو 4 کلونو کې یو ځل ترسره کیږي. د قانون له مخې پارلمان د قوانینو د مساوېدې د تیارولو، د قوانینو د بیاکتنې، د پرمختیايي پلانونو د څار او خارجو ته د هوساینې د برابرولو په چارو نظارت پر مخ بیایي او په سیاسي، دفاعي او نورو حساسو مسلو کې د مداخلې حق نه لري. د عمان وروستۍ پارلماني ټاکنې په 2019 میلادي کال کې وشوې. په دغو ټاکنو کې 650 کسانو من جمله 40 ښځو د شپږتیا کرسۍ لپاره ګډون کړی و. په دغو ټاکنو کې د خلکو د ګډون کچه هم 49% وه. په بحرین عربي هیواد کې هم پارلماني ټاکنې ترسره کیږي. د بحرین پارلمان 80 کرسۍ لري، چې 40 د بچاو د 40 د ولسونو له لورې ټاکل کیږي. مخالف احزاب د بحرین په ټاکنو کې ګډون نه کوي، ځکه چې د الخلیفه رژیم خپل منتقدان او مخالفان ځپي او پارلمان ته هیڅ رول نه ورکوي.
عراق، سوریه او اسرائیل. عراق د عربي هوادونو له جملې څخه دی چې په تیرو 2 لسیزو کې د ډیموکراسیو او د ټاکنو د پرمختګ کتونکی دی. عراق د باسي رژیم تر نسکورېدو وروسته تر دې دمه 4 پارلماني ټاکنې ترسره کړې دي او 5 ټاکنه یې هم د اکتوبر په 5 ترسره کیږي. په عراق کې سیاسي حزبونه په ټاکنو کې حقیقي ګډون لري او پارلمان هم د قدرت په سلسلو کې مهم رول لوبوي. سره له دې په عراق کې ټاکنې له بهرني و اړخونو له لاسوهنو څخه متاثر دي. ولسمشر او لومړی وزیر د عراق او پارلمان له لوري ټاکل کیږي. عراق له هغو عربي هیوادونو په شمیر کې راځي چې ټاکنې پکې له زیات اهمیت څخه برخور دی. سوریه یوازنی هغه عربي هیواد دی چې پکې ولسمشریزي او پارلماني ټاکنې ترسره کیږي. د سوریه ورستي ولسمشریزي ټاکنې د می د میاشتې په شپږویشتمه نیټه ترسره شوې چې بشار اسد د 95% رایو په ترلاسه کولو سره د ولسمشرۍ څوکۍ ترلاسه کړه. په ټاکنو کې د سوریه د خلکو د ګډون کچه هم 80% وه چې پراخ ګډون بلل کیږي. سره له دې د سوریه د ولسمشریزو ټاکنې د ایران د ولسمشریزو ټاکنو په پرتله دومره له جوش او سیالیو څخه ډک نه دي. اسرائیلي رژیم د لویدیځې آسیا له لوبغارو څخه ګڼل کیږي چې د ټاکنو په اړه زیاتې مانورې کوي او حتی ځینې په دې باور دي چې په اسرائیلو کې ټاکنې او ډیموکراسۍ د سیمې له نورو هیوادونو سره د پرتلې وړ نه دي. خو سره له دې په تیرو 2 کلونو کې د اسرائیلي رژیم کمزوری ښکاره شوي دي. اسرائیل په تیرو 4 کلونو کې 2 ځلې پارلماني ټاکنې ترسره کړي دي چې بیا هم هیڅ یوې سیاسي ډلې د اکثریت کرسیو په ترلاسه کولو کې کامیابه شوې نه دي. او نتانیاهو هم تیار نشو چې ملي ګټې تر خپلو شخصي ګټو غوره وګڼي. بالاخره د نتانیاهو سیالانو مجبوره شول چې د هغه د لیرې کولو په هدف یوه ائتلافي کابینه جوړه کړي. په اسرائیلو کې د ډیموکراسۍ لافې ټولې دروغ وې ځکه چې سیاسي احزابو په سختۍ سره وتوانېده چې د کابینې د جوړولو لپاره موافقې ته سره ورسیږي. خو اوس هم نتانیاهو د کابینې د جوړېدو مخه نیولې او ډول ډول خندونه یې په مخ کې پیدا کوي.
وګوردونکو په ټول کې ویلی شو چې د انتخاباتو په مسالې کې د فارس خلیج د ملګرتیا شورا عربي هیوادونه د ایران له اسلامي جمهوریت سره د پرتلې وړ نه دي، ځکه چې له کویت پرته په دغو هیوادونو کې ټاکنې تشریفاتي یعنی سمبولیک بڼه لري. د عراق ټاکنیز نظام د ودې په لور روان دی. سوریه یوازینی عربي هیواد دی چې ولسمشریزې ټاکنې لري، خو بیا هم له ایران سره د پرتلې وړ نه ده. سهونیست رژیم هم ولسمشریزې ټاکنې نه لري او یوازې پارلماني انتخابات ترسره کوي، چې دغه ټاکنې هم په وروستیو کلونو کې د بنیامین نتنیاهو له شخصي ګټو سره وتړل شوې او خپل کارندتوب یې له لاسه ورکړ. ویلی شو چې د ایران اسلامي جمهوریت د ټاکنو په ترسره کولو کې هم د تنوع یا ډول ډولوالي له نظره او د کیفیت اثر ګذاری او د خلکو د ګډون له نظره په لویدیځې آسیا کې یو بیلګه او د نرم ځواک له مصادقو څخه بلل کیږي. په همدې خاطر د اسلامي جمهوریت مخالفینو د انتخاباتو د اعتبار په کمولو سره کوشش کړی دی چې په انتخاباتو کې د ایران د خلکو د پراخ ګډون مخه ونیسي.
په لویدیځه آسیا کې انتخابات تر عنوان لاندې د دغه ځانګړي پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر د مستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
هر کلا
راشا
پنامه ده هغه خدای می دا بیان دی چې یو نومې په نومونو کې سبحان دی. د تهران رادیو د هر کلا راشا د ګلبن خکلو ګلانو زموږ سلامونه ومنه، اله ده چې روغ جوړ او خوشاله بیاست. ستاسو له پیغامونو لیکنو او برېښنالیکونو سره یو ځل بیا زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو. ګرانو اوریدونکو، موږ له نن څخه تر راتلونکو لسو ورځو پورې نوې موضوع غوره کړې ده، او هغه په افغانستان کې د کورونا وایروس زیاتېدل او موږ باید څرنګه د دغه ناروغۍ مخه ونیسو نومېږي. که تاسو ګران اوریدونکي په دې موضوع باندې موږ ته کوم معلومات او نظرونه راولېږئ نو ډیره به مننه کوو.
بالکل، زه هم په خپل وار یو ځل بیا ګرانو دوستانو ته له مینې ډک سلامونه وایم. بخنم غواړم ډیره موده نه وم په پروګرام کې، سم مصروفیاتو په وجه نو ډیره موده پس راغلی یم، او ډیر خوشاله یم چې یو ځل بیا د ګران اوریدونکو په خدمت کې او د دې خپل خپل لیکنې را رسیدلې دي. البته گروپ کې زه همیشه یم او د ګرانو دوستانو پیغامونه هم اورم هم ولولم.
تاسو ته باید وایو چې ښه راغلاست.
نو ډیره مننه، ډیره مهرباني. نو زه خو ما چې دا واتس اپ نمبر ز ګرانو دوستانو ته وایم، ملګری یې ولیکي 00 98 903 506 4590. دا زمونږ د واتس اپ نمبر دی. په دغه نمبر باندې موږ د هر کله راشه په نوم ستاسو لپاره یو گروپ جوړ کړی دی. ټول ملګری، یعنی زیاتره ملګری په گروپ کې شته دي، او خپل خېخي لیکنې او پیغامونه موږ سره په هغه کې شریکوي. او کم ملګری چې نشته نو دوی ته مو اعلان کړئ، ان شاء الله چې دوی هم راشي دغه گروپ کې ګډون وکړي
ان شاء الله تعالی. ماجد صاحب، نن زموږ په دغه نننۍ پروګرام کې زموږ دو ګران قدر ورونو لکه پیر نجیب الله شاه صاحب او دغه راز جار صافي صاحب پیغامونه را لېږلي چې موږ هم په دغه هر کله راشه پروګرام کې ورته خبرو.
ډېر ښه کار کړی دی پیر نجیب الله شاه ورور او راز جار صافي صاحب. پیغامونه به په دوام کې اورو او نورې لیکنې به هم تاسو سره شریکوو. بالکل مخوخه ده. دا داسې ښکلې موسیقۍ نه پس درته یو ځل بیا هرکلی وایو. دا موسیقي چې دا سړی هسې د ذهن تازه شي کنه، ورسره ډیره مزه وکړه. ډیره ډیره مننه. راځم ستاسو ښکلو ښکلو لیکنو ته. دا یو څو شعرونه زمونږ ګران ملګري خالد ارمانی صاحب د پاکستان له کویټې څخه را لېږلي دي. نو کوم خوښه یې زه به واورو ملګرو ته. په شعر کې وایي، وایي راته پورته کړه لاسونه ژاړما، راته پورته کړه لاسونه ژاړما، اوس مې مکړه ارمانونه ژاړما. او یو زه نه یم چې په تور لحد بندی یم، یو زه نه یم چې په تور لحد بندی یم، خاورې شوي عالمونه ژاړما. او که هر څومره مې د قبر سر ته کینې، و به نه کړې دیدنونه ژاړما. او دوباره به په جهان کې ښکاره نه شي، دوباره به په جهان کې ښکاره نه شي، چا چې کړي دي کوچونه ژاړما. او اوخ کې څله تویوې په ګریوانه کې، را به نه شي تیر وختونه ژاړما. او په آخر کې وایي چې ته چې پیدا شوې نو تا ژړل خلکو خندل، ته چې پیدا شوې تا ژړل خلکو خندل، او چې شهید شوې تا خندل خلکو
ژړل. د ګران ورور خالد ارمانی صاحب هم ډیره ډیره مننه کوو چې د انسان د ژوند او د مړینې په اکله یې ښکلي شعرونه را لېږلي.
بالکل، بیا به هم انشاءالله راځي. ښه، بیا به داسې ښه ښه شعرونه موږ ته را لېږي د خیر، او موږ به مورته داسې په مینه مینه خپرو د خیر
انشاءالله. دغه بل ښکلي شعرونه چې زموږ ګران قدر ورور وحید الله جان د افغانستان له کونړ ولایت څخه را لېږلی چې شاعر دی رحمت شاه سایل صاحب. زما په لاس کې ده او که ستاسو اجازه وي زه به خپلو قدرمنو
اورېدونکو
وایي: زما د زړه د محبت د کلی خان جانان، زما د زړه د محبت د کلی خان جانان، زما جانان، زما جانان، زما جانان، زما په روح کې د فطرت هسې موسکۍ ماشوم، زما د وینې شان په رګ رګ کې روان جانان، لکه لمبه یې بلکړې په زړه کې ګرځوم، لکه لمبه یې بلکړې په زړګۍ ګرځوم، زه پویه کړی په مطلب یم د ارمان جانان. نن په مرۍ کې مې د غریو په شان و کلک نیولی، نن مې د سترګو ورېدو لکه باران جانان. یاد یې رڼا رڼا ساتي زما د زړه جونګړه، خدای ودان لري زما ماهتابان جانان،
خدای ودان لري زما ماهتابان جانان.
لکه په سترګو کې یې ټوله د راټوله دنیا، څه به وي زړه نه دی د سر په بیه ګران جانان. خوب چی بلا او لسکون او قرار لا په بلا،
خوب زه... بلا او لسکون او قرار لا په بلا،
زه اړولی یم په نوی امتحان جانان. ستوري سپوږمۍ می ټوله شپه په سینه لوبې کوي، ستوري سپوږمۍ می ټوله شپه په سینه لوبې کوي، مینې ساتلی د سایل په سر آسمان جانان.
ډیر ښه، ډیر لا ګران وروره وحید الله جان صاحب، ډیره ډیره مننه د رحمت شاه صاحب، سایل صاحب دا ښکلي شعرونه دې په موږ لور ولي وو، ډیره مزه وکړه او بیا به هم درته سترګې په لار یو له خیره. شعرونه او مطالب ډیر دي، خو ګورو چې ښه وخت ته زه به یو بل شعر مو وایم. نو دغه جعفر خان صاحب په خپل شعر کې وایي: وای انځای چې ماتې ماتې آینه را ټولې کړو، لوبله د سرو اوښکو دانې را ټولې کړو، زی چې د زړونو په تختو بیا ولیکو، بیا خپل غمجنې زمانې را ټولې کړو، او کرب پکې وکړو د جانان جانان نظر، کرب پکې وکړو د جانان جانان نظر، بیرته به پر هر پر هر سینې را ټولې کړو، او بیا چې د مړو زړونو پټو ته راواړو، بیا به د درد خورې ورې چینې را ټولې کړو، او زی چې د خپل کلی د بټ ورانه خوا ونیسو، خاورې په سر باد کړو او نینې راټولې کړو. نو نینو هغه بټونه خو اوس نه یم خبر چې په کلو کې بټ اوس نن سبا شته که نه، نینې به پکې کېدې او ډیره مزه به یې کوله مونږ چې واړو البته هغه وخت نه. نو البته دا یو شعر اخیری پاتې دی، بلې صفې ته وړېدلی وایي چې: راشه د تالا والا وطن د ننګ بچو، خپل آستانی ته آستانی را ټول کړو. بخنه دی غواړم دا پکې ما نو لیدل.
خواهش کوم د جعفر خان وروره ډیر ډیر مننه کو چې دغه په زړه پورې شعرونه مشتره لېږلی وو. موږ نورم سترګې په لار یو او د دغه سي ش شعرونو او مطلبونو هر کله
ان شاء الله چې بیا به هم راځي. فاطمی خور زه خو هم چې یو وړه شان دمه بو کو
به خسمه ده،
بیا به راشو.
قدرمنو اوریدونکو یو ځل بیا هر کلی کو ماجد صاحب کستا سوخه خوي او وسم وار دی د غږیزو
پیغامونو. بالکل ژرند کوي د پلارونو په وار
د نو مرزو غږیزو پیغامونو ده، او تاسو مهرباني وکړئ اعلان وکړئ.
بالکل، لومبه پیغام خو د ګران او محترم ملګری پیر نجیب الله شاه صاحب دی د افغانستان، زمونږ ډیر خوږ او پخوانی ملګری. نو راځي چې وورو چې دوی په خپل پیغام کې سوای.
جناب صادق صاحب، په افغانستان کې کورونا د یو ورځې نه بلې ته په زیاتېدو ده. د دې لویه وجه دا ده چې یو خوا جنگونه دي، دلته خلکو ته اکسیجن نشته. دلته که کم اکسیجن راشي، خمشندري راشي، ځینې خاص افسران او وزیران خرڅوي. دریم خبره دادا چې په زیاتو لارو کې ماینونه ښخ شوی دی. ولسوالۍ یو خوا جنگ وي بل خوا خلک عمل ته مړ کیږي، د ځینو خلکو پته خو په میډیا کې هم نه لګیږي، خو بالخصوص بوډاګانې ښځې او سړیو مرګونه ډیر زیات شوي دي چې د اکسیجن د کمی سره مخ دي. بس په کابل کې یو څو خاصو کسانو ته مقصد کې دبلې مبلې غږی ډمانو ته دوی ته اکسیجن خولې ته لګول کیږي، یا د کوم وزیر ښځه مور مور مریضه شي نو هغوی ته لګول کیږي. مونږ غریبو ته اکسیجن نشته دی، صرف د دوا پاسپورټونو خلق مقرریږي چې هم افغانۍ وي هم برطانوي وي، د وزارتونو پیسې ټولې لوټ شوي، ځکه چې دلته جنگ استخباراتي دی. خبرې به سپینې کوو چې په خبرو سره پوه شو. کورونا زموږ ملت ډیر ځپلی دی. مخکې چې کومې مرستې راغلې وې د ملي درستخان په نامه، ټول ملکانو تر والي پورې او تر وزیرانو پورې لوټ کړي، صرف د فیسبوک په پاڼه یو څو کسانو ته وښودي یوه بوجۍ وړه او غوړي. زمونږ مسلمان ملت په یو ډیر سخت بحران کې مخ دی او دلته حالات ډیر خراب دي، ډیر نازک دي. ائتلافي حکومت نه د خلکو صحت ته سوچ کوي، نه د جنگ مسلسل مهار کولو ته سوچ کوي. کورونا دومره خطرناکه ده چې په هر کور کې لس او شل کسان پراته دي، غریبانان، ډاکټر نشته، خلکو سره شخصي پیسې نشته، واکسین نشته، هیڅ هم نشته موږ سره، او دلته مشکلاتو سره مخ یو. الله دې رحم وکړي.
دا ګران ورور پیر نجیب الله شاه صاحب هم ډیره ډیره مننه کوو چې په دغه غږیز پیغام کې خپلې خکلی خبرې کړې دي.
بالکل پیر نجیب الله شاه صاحب ډیر علم لري
او همیشه شش پیغامونه شعرونه مشتره استوي، او موږ دغه ګران ورور ته ډیره منندوی او ځینې مننه کوو.
همیشه سترګې په لار یو. ګران نجیب الله شاه صاحب دا ګروپ هم بیخي ژوندی ساتلې د نورو ډیرو ملګرو په شان، نو بیا به هم راضی د خیره. دویم غږیز پیغام خو محترم ورور رازقجار صافی صاحب را لېږلې ده. رازقجار صافی صاحب خو ډیر فعال ده، په یوټیوب کې هم چینل لري، په دغه کې ګروپ کې هم فعال ده، نو مونږ همیشه دوی د خپلو مطالبو نه ګټه اخلو. خو اوس به دغه پیغام ورو
چې
او چې سوي.
پیر نجیب الله صاحب ستا خبره صحیح ده چې تر دې بربادۍ شاته د امریکا لاس دی، خو دا هم باید ډیر نشه چې تر دې تر شا د دینی یا طالب ډیر زیات مسولیت دی. طالب حکومت دی، دی راځي د دنیا تراګره ولی القاعده ته دلته ځای ورکوي، اسامه راولي هغې یو تراګریزه پیشه باندې ککړ دی، دی راولي دته کښېنئ بیا نو افغانستان دنیا پسې راځي. نن دا طالب چې امریکا یې سپورټوي، آیا تاسې نه وینئ بی بی سي یې سپورټوي، دا ګرد دنیا یې سپورټوي، بیا هم دغه افغانان د طالب ملاتړ کوي. نو دوی د طالب ملاتړ چېشته کوي؟ طالب خپله نه دی راغلی، طالب د بل چا په موټو سپور دی، هغه یې په تای مسلط کړی دی. اوس دوی ښوونځي ورانوي، سړکونه ورانوي، خلک وژني، وي دا کافران. که افغانستان یو ریاست جوړ سي، که دس راغه کمزوری هم وي، په هغه کې غله او بل هم وي، نو دا ریاست، دا ملي اردو، دغه سټیج، دا د افغانانو په ګټه ده. ځکه د ظاهرشاه شینشایت دا چې هغه ټیم هم خلک په فکر بېوزلي بدال باندې اخته وو، مګر دا هم شو چې هغوی خپل عسکري نظام درلود. نو طالب خو دا ټول نظام در هم بر هم کی، په دې کې ګرد مسولیت چې کوم دی دا د افغانانو دی. افغانان د زته تر قیامت ځان جهل په جاهلتوب کې نه رالوی وي، دوی باید نور په سیاست پوه شي، او دا هر څه واضح دی او دا هر چاته معلوم دی چې امریکانو څه کول او په چا یې کول. د امریکانو جواز یوازې او یوازې طالب دی چې دوی دلته پاته شوي دي یا دوی دلته راغلي دي. دا د افغانستان د افغانانو د خلکو بې هنرتوب دی، د دوی دا هنر نه اوس ده چې دوی څنګه له امریکایانو کار واخلي. نو دا د امریکا خو که ته دښمن ګڼې خو دښمن دی، مسولیت ګرد افغانانو دی. دوی اوس هم د طالب ملاتړ کوي، دوی لای ورسي، دوی ډوډۍ ورکوي، نو دا طالب دی چې سبا به بیا چین پسې راځي، بل ورځ به پاکستان پسې راځي، بل ورځ به بل ملک پسې راځي. نو زه دا وایم چې تاسو باید نور د دوی اسم
د ګران جار صافی صاحب هم ډیره مننه کوو، او انشاءالله تعالی چې همیشه دغه ښه غږیز پیغامونه موږ ته راولیږي او موږ همیشه د هغه څخه استفاده وکړو.
بالکل، راتلونکو لس ورځو لپاره هم د کورونا او د هغې د مخنیوي لارې چارې موضوع ده، نو انشاءالله چې ملګری به په دغه موضوع هم وغږیږي.
دغه بل شعر یو زو خپل د لیکلو
شعر
یو بل دغه ښکلی شعر زموږ ګران ورور محمد اکبر سلطانی صاحب را لېږلی. محمد اکبر سلطانی صاحب خو بیخي خاوند دی، هغه په خپل کوربه دی. نو انشاءالله تعالی همیشه چې خدای تعالی هغه روغ او جوړ وساتي.
انشاءالله بیمار شي او خدای خیر خوشوي دی.
خوشوي دی.
نو الله دې خساتي.
سلطانی صاحب وایي چې دخته د لغرونو سا وتلې ده، دخته د لغرونو سا وتلې ده، زړه کې لغمونو سا وتلې ده، اوس راته قربان او لوګی نه وایي، ستا له تصویرونو سا وتلې
ده.
زه د زندګۍ پر اوژو بار یم، زه د زندګۍ پر اوژو بار یم، زما له اندامونو سا وتلې ده،
زما له اندامونو سا وتلې ده.
نوی کال ساګانې راستنې نکړې، نوی کال ساګانې راستنې نکړې، بیا له ګلابونو سا وتلې،
بیا له ګلابونو سا وتلې ده. ډېر
درد ورپکې، درد ورپکې زالې جوړې کړې دي، خار کې لواټونو سا وتلې ده.
ډېر ښه.
ما ورته رڼا د سپوږمې راوړله، نور له ماتمونو سا
وتلې ده. ډېر ښه. ډېره له محترم محمد اکبر سلطانی صاحب هغه کتاب دی د شعرونو چې چاپ شوی دی، هغه هم را سره پروت دی، کله کله یې ګورم او خوند ته اخلم. دغه شان په ګروپ کې هم ستاسې شعرونه همیشه اورم. ډېره ډېره مننه. او یادونه کوو چې محمد اکبر سلطانی صاحب په خپل غږ هم شعرونه ویلي دي، را لېږلي دي، خو نن ورته نشو خپرولی ځکه چې دوه پیغامونه لاړل او نور وخت غږیزو پیغامونه نه دی پاتې. نو خفه کېږي به نه د خیره، انشاءالله راتلونکو پروګرامونو کې به ورته واورو. اشاره یې وکړې.
او متاسفانه وخت نشته، وخت لکه هغه دغه وایي په فارسي کې لکه برق او باد غوندې
تیریږي. او مونږ چې ورته ګرم شو، لا دا اوس محمد دین صاحب کابل نه شعرونه را لېږلي، دا مې راخستو. نو بس
خو انشاءالله تعالی که وخت باقی وو او زموږ عمر، انشاءالله بیا په بل پروګرام کې بخ
انشاءالله. انشاءالله دا ورسره وعده کو او په همدې ځای ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
دا خدای په امان.
گرانو او محترمو اوریدونکو، هیله ده چې زمونږ د خبرونه مو د پامو استفادې وړ ګرځېدلې وي. زمونږ د خبرونه په همدې سره ختمیږي. تر بلې خبرونه